پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي. زه خو حیرانه په دې ما که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هره ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ هم په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک که چیرې پوه شي چې سواد زده کړه یعنی څه، آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه. آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوی ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیتا خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نه کړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو دا ستړی اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پردې یم چې تر کله بس دی نور، تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نورې خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل سوی ده د تلیفون له لارې. قدسیه جانې ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې د یوې محصلې په توګه کله چې تاسو خبر سواست چې نور په خصوصي پوهنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسي کولی، څه احساس دې کاوه؟
په اول ورځو کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین مو امتحان ورکړو، بیا د هغې نه وروسته زموږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغلل، موږ یې پرېنښود امتحان صحنه کې. ټولو ته ویل چې تاسو کورونه ته لاړ شئ. یعنی موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد به موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا د پوهنتون بندېدو یو میاشتو ځانېده، دوه میاشت درې میاشت، خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته یې دا پوهنتون خلاص شي. هغې ورځ کې زموږ ډېر یعنی ډېر موږ بد احساس فکر کول. دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه، لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زمونږ پاتې نورو ورونو ته. یعنی دې ځای کې زمونږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل یعنی الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې درس وایي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس هم بندې کړو چې یعنی دوی نه شي کولای لاړ شي درس. زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي. کور کې ټوله ورځ لکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې نو همدا پوهنتونو چې خپل درس به ویلې درس ته بسله. اوس هغوی هم وایي چې موږ د دې یعنی ښه خبر په تام چې زموږ هغې ورځ کې زموږ پوهنتون خلاص شي، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به دې سره روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه د نجونو مخه ونیول سي. دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ونیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقفه ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی ده. زموږ ښځې سره کم دي، زموږ ښځې همیشه تحصیل کړی، زموږ ښځې همیشه کار کړی، زموږ ښځې همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړی او ترلاسه کړی. نو زموږ دین او زموږ کلتور باندې چې دا دې ته تړاو ورکوي، نو که دا زموږ دین پورې تړاو لري، آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه، حتی د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې ښځې تحصیل نه کوي، هغوی کار نه کوي. زموږ همسایه هیوادونه هم ښځې لري، هغوی کار کوي، هغوی درس وي، تعلیم کوي. اما متاسفانه هماغه هیوادونه چې ښځې په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هماغه هیوادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او د هغوی دین یو نه دی؟ هغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغوی مسلمانان دي، د هغوی ښځو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زموږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاسوهنه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د ښځو د مسایلو او د ښځو د حقونو په برخه کې دغه زموږ د ښځو مسایل همیشه دین او زموږ کلتور پورې تړاو ورکوي. زموږ کلتور کې هیڅکله داسې نه وایي. په افغانستان کې، د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅکله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره وه او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې ښځې دوی غواړي چې ضعیفې کړي، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیفې کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د نوی پلان چې دی د افغانو ښځو پر وړاندې دا عملي کړي. نو په دغه خاطر دا خبرې کوي تر څو موږ ضعیف شو او ونه شو توانېدلی چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو، او زموږ اولاد او یا زموږ جینې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري، او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې دغه دي، د دې په خاطر که افغان ښځې تحصیل کرده شي او یا دوی پیشرفت وکړي، نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري. او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو، نو پیشرفته شو، نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ به خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان دغه ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یا سبا جوړ شي، نو هغوی خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغوی د دې لپاره چې زموږ حقونه موږ ته رانه کړي، د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه، موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو، او یا هم افغانستان جوړ شي، او یا افغانستان کې جنگ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرام او آباد هیواد ونوسی تر څو هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه غلې سادات. قدسیه جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د طالبانو دغه پریکړې چې د ښځو پر وړاندې یې کړې دي دی ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلي دي چې دوی به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو تر څنګ درېدل په څه معنا ده، او تاسو څه هیله لري له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي، په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدای خو ټول سیاست خبره ده، دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لکه نور هیوادونه کې تاسو وګورئ، ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته د هغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګورئ، یوازینی څوک چې نه شي مکتب ته تللی، پوهنتون ته نه شي تللی، مدرسه یا کورس ته نه شي تللی، هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونشي. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات دوشي، دوی خپل منځونو کې خبرې وکړي، او د جامع جهاني زمونږ همدا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي، او بېرته د انجونې خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي، او خپل بېرته یعنی درسونه بېرته شروع شي. ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې همغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته. مخکې هم خو په همغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په همغه نصاب درس وایي، هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهېږم چې د دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هېواد لکه خارجي ملکونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې د دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهېږم چې دوی غواړي څه کوي، یعنې د دې مطلب څه کول دي، په دې مونږ اصلا نه پوهېږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو جلی هره ورځ خپل درس پانتون ته لاړ شي، او یو ځلې ټوله ورځ کور کې پاتې شي. نو هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ورباندې واردېږي، استرس لري ډېر، یعنی به ورته سخت وي، روحي او د مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی سادات. له آغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکېدلې ده، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم، دلته زموږ ځینو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړې سي، خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکل دي، اول په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول، لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي، هر څه به ښه شي، خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم. یو بل اوریدونکی اماراتي وقار لیکل دي چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لاندې دي، ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاسو نظر په دې مورید کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟
سفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزه هغه باندې بندې شوې دي، یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغوی ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونو ته ګورو، رسامت شته دی که طالبانو باندې ویزې بندې هم شي، نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کیږي، او د دوی په نمایندګۍ د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزې اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یو خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته تګ راتګ لري، نو د ویزې د کوم ځای نه دوی باندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزې باندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزې باندې کړي، نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. چې دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبرې دي، او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یوه لاره ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي، او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی ترڅنګ ولاړ دي، هغه باندې هم ویزې باندې کړی. نو هغه وخت به مونږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا مونږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای مونږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغه وایم چې هغه کني دي، هغه نمائندگان شته چې دا هغه نه په هر مملکت کې نمائندگی کوي او د هغه طرفداري کوي تر څو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه. قدسی جان، استاس څخه په دې مورد کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایه په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوریت نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې نجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا ځکه چې ډېرې مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویلي دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وایي. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې پالکار پنځي به فرق کړل، خو زموږ خپل پنځي کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي همدې حکومت کې مهارت کې، هغه وخت هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا وي د حجاب نه مراته ولو کې نه و. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو ته راشي، دوی چې یو خبره هم وشي چې دوی همدا پانتونیا مکاتب بند کړي، د دوی یوازنی خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمونږ پانتون کې د دوی نه یو معصوم مولوي صاحبان راغلي، موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیک کړئ، نه پوهېږم دسې کالي باید تاسو واغوندي. مونږ ورته په سر سرو قبول کړي، ځکه مخکې هم زمونږ هماغه حجاب و، اوس هم زمونږ هماغه حجاب و. مونږ نور هیوادونه یا د نور ممالک په سیر یعنی زمونږ یونیفارم نه ده، زمونږ خپل حجاب ده او ست شریعت وایي. په دې خو مونږ ټول پوهېږو چې رقم ته باید کالي واغوندي، حجاب مراد کړو. د حجاب مسله اصلا دروغ ده، دوی یعنی دا زه نه تایید کوم. هغې وخت کې هم مخکني نظام کې ټول یعنی حجاب مراته ول، او اوس هم یعنی هیڅ فرق پکې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونې معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استازي سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استازي ورستي څرګندونې سمې نه دي او پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزئی چې د نوبل جایزه ګټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیاءالدین یوسفزئی پر خپل ټویټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشت دي، ځکه چې د ده په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړي دي. د همداراز لیکل دي چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځي ته تللې. تاسو په دې برخه کې که یو څه ووایاست چې څنګه کېدای سي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کېږي پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګري ملتونه چې سول یا نور نړیوال کنفرانسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونې کېږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای سي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه، دوی غواړي چې اصلا نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، ښځې د هر کار حق ولري او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته ښوونځي پرانیزي. بیا دا د خلکو خوښه ده چې نجونې ښوونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل غبرګون ښودلی، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېرې هلکان او ډېر
نارینه هم خپل کارونه خوشی کړل، خپل پانتونونه خوشی کړل، یعنی هغه د خزو په حمایت دا کار وکړ. البته د دینه مونږ پویږو چې دا زمون کلتور نه دی، او په دې ټول دنیا پویږي، په دې ټول دنیا او ټول نړۍ پویږي چې دا زمون کلتور نه دی. او دا چې پاکستان دا خبره کوي، نو پاکستان خپل ګټه په دې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانان د افغان ښځو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل، دا د پښتنو اصلا کوم کلتور نه دی، دا د طالبانو کلتور دی، او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې، او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد، د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی، او هیڅ کله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی، نو هیڅ کله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو، د البته دننه هم زموږ خزه او نارینه د دې خبرې نه هیڅ کله حمایت نه کوي، او هیڅ کله نه مني، او نه په بهر کې څوک مني. په بهر کې هم میشته افغانان چې دي، نو هغه هیڅ کله دا خبره نه مني، او هیڅ کله دا خپل کلتور کې نه شاملوي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شاملېږي.
مننه. نو اوس هم لمر سره اغلی وردک پرته وصل سوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر شوزو باندې لګول سوي محدودیتونه په افغانستان کې د نن عدالت دین سره تړاو نه لري، او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه خبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست، او په دا ټول سیمه کې دغه بې ساري اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لانه و چې افغانانو خپل نجونې شونځي ته لیږلې، او د کار زمینه ورته برابروله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای سي چې یو دا ډول دریځ رامنځته کړي چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول څرګندونې کوي؟ افغانان څنګه دغه خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسولای سي چې نه دوی غواړي چې انجونې شونځي ته ولاړ سي؟
مننه اغلی بشیر صاحب، نو بخښنه نو چې لکستم زم مختارغله. نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې. پاکستان څنګه زمو په حق لا داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هڅه ټول خپل سر دې خبرې کوي. دا زمو کلتور نه دی. زمو کلتور هغه دروند پښتون کلتور دی، د افغانستان افغاني کلتور دی. دوی څنګه 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 خبره بولی؟ هسته د خپل سره خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د خصاوات د هیڅ تکړې کلتور دی، دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کارا چې داسې بیان یې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ بلاس بلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي، که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزه به حل کېږي. دا به تر ډېره داسې دوام ونه کړي. خو دوی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و، جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوې چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړ نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلي دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی، زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی؟ دا څنګه ورته نه وایي؟
او دا لوبه چا شروع کړې ده دا به څنګه ختمیږي او نه پوهېږم ته ټوله نړۍ دې حیرانه کړې ده نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولی دي او دا خبرې ټولې خاصې خبرې دي ولې په هفته کې دوی ته یوه کڅوړه راځي دوی ته پیسې ورکوي د دوی ملاتړ کوي یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ یې په رسمیت نه پیژنو نور ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري په کوم اساس دوی ته دا کڅوړې را لیږي په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی آیا موږ په دې نه پوهېږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني کڅوړه به درته لیږم هغه صحیح ده حیات به درته لیږم هغه سیاسي اړیکې به وي در سره خو د پردې تر شا خود د پردې مخې ته راولئ چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده خو ټولو ته معلومېږي یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی د نجونو مکتب یې تړلی د ښځو او نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي آیا دا د دوی کامیابي ده دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته دا زموږ امیر څوک دی دا زموږ پادشاه څوک دی دا د کوم ځای نه خبرې کوي زه خو نه پېژنم تر اوسه زه همدلته یم شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې زموږ پادشاه څوک دی آیا موږ پادشاه هم لرو که نه دا بې سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي دوی په کوم جرات خبرې کوي د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادېږي دوی شرم نه کوي احساس د شرم او حیا نه لري
مننه آغلی خورم زبیست تاسو ترازم آغلی ساده تستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو واوریدل چې د پاکستان استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي چې افغانان د افغانانو کلتور دی چې خپل انجونې شونځي ته نه لیږي خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د انجونو د شونځي د پاره وسول د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راو تل او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې او بهرنۍ کلتور دی که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یو زړه ویډیو و چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه خو دا خبره د ده له خولې سوې ده او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې د دوی دریض د ندا محمد ندیم له دغو څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنۍ کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړې وي کې اوس کړې وي ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي
زما په نظر طالبان اصلا د افغانانو د کلتور نه خبر نه دی هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی ایا افغانیت هم دا دی چې یوازې ښځو باندې خپل زور چلوي یوازې په دې باندې فکر وکړي چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوي آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ دغه تقریبا ولس میاشتې وشوې چې د دوی یشپارس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ د اول ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړی او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي
کدا بد کلتورونه کلتور دی او کیا بد نمونه دی نو دوی په افغانانو باندې دی تپی. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅ کله هم نه و. زمونږ افغان خزه او نجونې مخکې د دینه هم اته سلویخت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده. هغوی مکتبونو ته تلل، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول، نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅکله به دا کلتور نه مني، او څرنګه چې موږ خپله الحمدلله مسلمانان استو همدغه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خځو نجونو ته د تعلیم حق ورکړی او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خځو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو. او هیڅ کله د دوی دا خبرې چې دا زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی. او هغه کسان چې مخکې هم خپل نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډیان ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و، تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زموږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل، یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شي، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او ونه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي، تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې حتی هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به یې فیصله کولې. او همدغه سې که زموږ ښځې وزیرانې وي، وکیلانې وي، نو دا هیڅ کله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی وردک، تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه، اغلی امینه محمد له سی این این سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دې وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلی امینه محمد مسلمانه ده، دې دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دې بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی یې باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بس وړ پوښتنه همدغه ده. ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هو کې دا خبره نشته چې
نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه نه وزده، موږ روژه نه نیوله. آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو. دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همدا ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړې نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینې دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوڅه کړې وې، دا ظلم او ستم به خپل لیدلی وای، او دا به یې لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه په کار دي، څه کول په کار دي. آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي، او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي، او دا خپل حکومتداري ورباندې وکړي؟
مننه مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپلو درو سرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابا کرخیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادی رادیو دات کام. وارا لالا آنا زپری تقدیر زرار وانا سلی کماؤ
پاتے او مکتب تزم دزڑ وینا شو بس پاتے او مکتب تزم پاورا لا لا واورا لا لا واورا لا لا تختے دیران کھڑا تختہ تختے دیران کھڑا تختہ دو من شو ما
سازو من طول دیر پریشان چه انسانیم نو انسان تا باور رسیم
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په اندروید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
I'm gonna let it give a heart.